په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې کارپوهان هند ته د ولسمشر کرزي سفر مهم بولي او وایي چې شاید دغه هیواد له افغانستان سره په پوځي برخه کې زیاته مرسته وکړي. په غزنی کې شپږ سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن دوه تنه اسرائیل او امریکا ته د جاسوسي په تور اعدام شول. د هند د چین صدراعظم نن هند ته ځي. د صدراعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنی بهرنی سفر دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن زایلو د پرونی ازموینې په اړه اندیښنه څرګنده کړه. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قاسم سلیمان څخه خبري.
په مکړې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته تاجکستان څوارلس افغان بندیان د افغانستان حکومت ته سپارلي دي. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې پر ولسی جرګې غږ کړی چې ژر تر ژره د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. او په غور کې د یو سیمه ییز قومندان او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړې کې درې کسه وژل سوي او درې نور ټپیان دي. پوره خبرونه واورئ. د بهرنی چارو وزارت وایي تاجکستان څوارلس افغان زندانیان افغان حکومت ته سپارلې دي. په غلامي کې چې نن د بهرنی چارو وزارت خبره کړې راغلي چې د کسان تیر پنځشنبه د دواړو هیوادونو په سرحد کې د افغانستان د عدلي وزارت استازو ته وسپارل سول. افغانستان او تاجکستان په 1915 لمریز کال کې یو بل ته د زندانیانو د سپارلو تړون لاسلیک کړ. د همدې تړون له مخې تر اوسه پورې 9 افغان زندانیان او 8 تاجک بندیان په دوو مرحلو کې تبادله سوي دي. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې له ولسی جرګې غوښتي چې ژر تر ژره له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. د دې شبکې غړي مرزي تنها نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې که دا قانون تصویب نسی نو د ښځو لسکلنې لاسته راوړنې بل خطر سره مخامخ سي.
تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان
له خصوص سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه تسوبیدل خصوص سره د تاوتریخوالي د بیلابلو ډولونو زیاتېدو ته زمينه برابروي او د خصوص څوکلنې لسرورنې بلمنځ یوسي.
ټاکل سوی و چې ولسی جرګه پرون په خپل عمومي غونډه کې په دې قانون بحث پیل کړی وای. خو د قانون له ځینو موادو سره د یو شمېر وکیلانو د مخالفت له وجې اړوندو کمیسیونونو ته د لا ډېر بحث لپاره واستول سو. د غور چارواکي وای پولیسو د دې ولایت په دولتر ولسوالۍ کې د یو غیر مسؤل وسلوالې ډلې مشر چې د طالبانو پلوي و وژه. د غور د امنیت قمندان د لورشاه د لور وای د فخرالدین شهریار په نامه د یو قمندان او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نننۍ نښته کې یاد قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل سو او یوه میرمن سره له دوو ماشومانو ټپیان سول. نوموړي شهریار تورن کړ چې د طالبانو ملاتړ یې کوه او په سیمه کې نامنیو ته لمن وهله. او خو په زابل کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سو او دوه تنه ټپیان سول. د دفاع وزارت وایي چې د پیښو نن سهار د زابل په میزان ولسوالۍ کې رامنځته سوه. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د بدخشان تخار ترمنځ لویه لاره د دې ولایت د ګوښه سوي امنی قمندان د پلویانو لخوا تړل سوې ده. جنرال خیر محمد تیمور تیر ورځ له دندې ګوښه سو او پر ځای عبدالحنان حاجی ګل قطغنی ټاکل سوی دی. د تخار د امنی نوی قمندان جنرال قطغنی ازادي رادیو ته ویل چې د لاره د پرون رئیس د کلفکان پولیسوالۍ کې تړل سوی او له امله سلګونه موټران درول سوی دي. د لار بدخشان له نورو شمالي ولایتونو او کابل سره نښلوي. تر اوسه د تخار د امنی پخوانی قمندان په دې اړه څه نه دی ویلي. سیمه ایز خلک او مریض لرونکي وایي د دې لارې د تړل کېدو له وجې له زیاتې ستونزو سره مخامخ سوي او هڅه کوي چې د لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیزي. دا تر دې د ما کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
په پاکستان کې پولیس وایي وسلوالو کسانو پرون په کراچي ښار کې وسیاستواله وژلې ده. د پولیسو په وینا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړي زهره شاهد په کراچي کې د خپل کور مخ ته وویشتل سو. رپورټونه وایي وسلوال کسان د پیښو له ځایه وتښتېدل او تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پولیسو ویلي دا نه ده معلومه چې دا حمله یو تروریستي کار و او که د وسلوالو غلو دخوا دا وشتل سوی ده. د پاکستان د پولیسو یو مشر آفتاب احمد شیخ د دیغ پیش په ارتباط خبریالان ته وویل دوای څومره شواهد چې موږ تر اوسه راټول کړي دواړه موارد نه سور د ولای دا کېدلی سي قتل وي او یا هم د غلا پېښوي. تحقیقات دوام لري او کله چې موږ ډېر اسناد او شواهد ترلاسه کړل هغه وخت به وکولای سو چې تاسې ته سم معلومات درکړو او وایو چې دا څنګه پیښه و. زهره شاهد په سند ایالت کې د تحریک انصاف ګوند مرستیاله وه. په ایران کې نن دوه تنه اسرائیل او امریکا ته د جاسوسۍ په تور اعدام سول. د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا د تهران د لوی څارنوال د دفتر په حواله ویلي چې د محمد حیدری او کوروش احمدي په نوم د دواړو اعدام سویو کسانو مهم پټ اسناد ترلاسه کړي او بیا یې د اسرائیل او امریکا پر جاسوسي ادارو پلورلي وو. د تهران د لوی څارنوال د دفتر په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو وایي چې دواړه د سترې محکمې تر حکم وروسته اعدام سول. ایران پر امریکا او اسرائیل تور لګوي چې د دوی د اټومي پروګرام د شنډولو یا سبوتاژ هڅې کوي. د ایران حکومت تیر کال دا وخت هم د مجید جمالی فاشی په نوم یو سړی اسرائیل او امریکا ته د جاسوسۍ او د دې هیواد د یو مهم اټمي ساینس پوه په وژلو کې د لاس لودو په تور اعدام کړی و. د تاجکستان د صنایعو پخوانی وزیر زید سیدوف چې په وروستیو کې د اپوزیسیون د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی و، نن د دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې زید سیدوف په تاجکستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې له تاجکستان څخه بهر لاړ سي. د ادارې ویلي چې د صنایعو پخوانی وزیر د بډو اخیستلو درغلۍ او له قدرت څخه د ناوړه کار اخیستو په ګډون په لویو جرمونو تورن دی. زید سیدوف له یو شمېر روشن فکرانو او تاجک سوداګرو سره په ګډه د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و چې د نوي تاجکستان په نوم د اپوزیسیون ګوند جوړوي. د له پاریسه تاجکستان ته تر ستنېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت لخوا لګېدلي تورونه بیا اساسه دي او ټینګار یې کړی و چې د سیاسي هڅو د پیل تر اعلان وروسته د تاجکستان د حکومت لخوا تر فشارونو لاندې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا له خوا د لند واټن وشتونکو مزایلو د پرونی ازموینې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. بان کی مون د روسیې له خبري اژانس آر آی ای نووستي سره په مرکه کې پر پیونګیانګ غږ کړی چې له نورو داسې ازموینو لاس واخلي او له نړیوالو قدرتونو سره په ټپه درېدلو مذاکرو ته بیرته ستون شي. د شمالي کوریا حکومت پرون په خپلو ختیځو سواحلو کې د لند واټن وشتونکو درې مزایل وازمویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو تحریک کوونکی کار بللی. بان کی مون هیله څرګنده کړي چې روسیه به له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پایل او د لانجې د کمول لپاره له خپلو تماسونو او نفوذ څخه کار واخلي. بان کی مون د جمعې په ورځ په روسیه کې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړې. او د چین صدر اعظم لی کی کیانګ نن هند ته ځي. دا د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی رسمي سفر دی. هند ته د چین د صدر اعظم دغه درې ورځنی سفر په داسې حال کې کیږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه د سرحدونو په ارتباط د څو لسیزې لانجې د حل او د اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کوي. تیره میاشت هندي لوري پر چین تور ولګاوه چې ځواکونه یې په هیمالیا کې د دواړو ترمنځ پر فرضي کرښه ورتیر سوي دي. په دې سیمه کې د چین او هند ترمنځ د سرحدونو پر سر د لانجې سابقه 1950 کلونو ته ورګرځي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په دې خبرونه کې اوریدل چې د مالی وزارت وایي پولیس ورسره د مالی او محصول په ټولولو کې مرسته نه کوي. په یو راپور کې مو هند ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه د کارپوهانو په نظرونو خبر وو. دوی له هند کومې مرستې غواړي؟
چې دوی مونږ ته پیلوټ ته د کتابونو سره راکې ټانکي سره راکې لټانګ سره راکې زګومان کومه دا به اوس مې نیت وي.
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي.
مهدی پولیسو شپږ نفر شهیدان دي او شپږ نفر څوکي دوه نفر سپېږ اخیان دي څلور کلسوي دي پیاسي دي ګلان ته.
د چین نوی صدر اعظم نن په خپل لومړنی رسمي سفر هند ته ځي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر دوه نیمه بجو وروسته پیلېږي چې په ښځو کې د سرطاني ناروغیو پر ستونزو پکې خبرې کیږي. افغانستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي هند په یو داسې موقف کې دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولی سي. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې اوریدلی سي. اوس هم بله مسله راخلو. د افغانستان د مالیې وزارت وایي پولیس ورسره د مالیې او مسول په ټولولو کې مرسته نه کوي. د دې وزارت د ګمرکاتو او عوایدو مرستیال ازادي راډیو ته وویل ډېر سوداګر سره چې د مالیې له ورکولو ډډه کوي او دغه راز د هیواد په پولو کې مختلف اموال قاچاقېږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت تاییدوي چې همدا اوس هم په هیواد کې ځینې فعال سوداګر شته چې دولت ته د مالیې له ورکولو ډډه کوي. د دې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي چې د پولیسو له همکارۍ پرته نشي کولی چې له سوداګرو څخه لازمه مالیه ترلاسه کړي. ښاغلی ثابت آزادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د مالیه راټولولو په مختلفو برخو کې د پولیسو مرسته غوښتې، خو لازمه همکاري ورسره نه ده شوې.
وقتی که ما مثلا میریم یک تجارت است که با سالها ما مالیه نمیده، ما مجبور هستیم وزارت داخله همراه ما باشه.
د مثال په توګه کله چې موږ ورځو وینو چې یو تجار کلونه کلونه مالیه نه راکوي، موږ غواړو چې پولیس راسره وي او هغه وتړي. که هغوی دا کار ونه کړي، د مالیه وزارت مامورین دا کار نسي کولی. موږ د مالیه له وزارت څخه په دې برخه کې همکاري غوښتې، خو لازمه همکاري یې نه ده کړې.
د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال دا هم وایي چې سربیره د مالی راټولولو پر ستونزو، همدا اوس هم مختلف تجارتي مالونه له ګاونډیو هیوادونو څخه په قاچاقي توګه د هیواد پر پولو راتیریږي. د تاکید وکړ چې سرحدي پولیس دې د هیواد په پولو کې د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شرقي ګاونډي هیواد پاکستان سره 2400 او له غربي او شمالي ګاونډیو سره په سلګونو کیلومتره ګډه پوله لري او اکثر قاچاقي مالونه له همدې هیوادونو راتیریږي. ښاغلی ثابت دا هم وایي، هر ورځ له دې پولو په سلګونو بار لارۍ پرته له دې چې راجستر او یا ترې مالیه واخیستل شي هیواد ته داخلیږي. د مالی وزیر تیره اونۍ په دې فعالیتونو کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم ښکېل وګڼل. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د مالیې له وزارت سره د پولیسو د نه همکارۍ ادعا نه مني. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل، افغان پولیس د دولتي ارګانونو د ټولو انکشافي او اقتصادي پروګرامونو له پلي کولو سره همکاري کړي او کوي.
پولیس ملی افغانستان هر برنامه که هر ارگان حکومت افغانستان داشته حمایت کرده و یکی از
د افغانستان ملی پولیسو د دولت د هر ارگان د هر پروگرام لاتړ کړی دی. د ملی عوایدو راټولول مهمه ملی مسله ده او د پولیسو دنده ده چې په دې کار کې مرسته وکړي. په دې برخه کې د پولیسو همکاري جاری ده.
د مالی وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال د هیواد په عوایدو کې 40% کموالی راغلی دی. د مالی وزیر عمر زاخیلوال په مجموع کې د عوایدو کموالی د ځینو کړیو منفی تبلیغات ګڼي، خو د چارو پوهان د عوایدو د کموالي سبب په دولتي ادارو کې فساد او په 2014 کال کې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اثر ګڼي. د کارپوهانو د معلوماتو له مخې له دې هیواد سره په شاوخوا 11 کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو اوس هم د هیواد ټوله انکشافي بودیجه او د عادي بودیجې نیمایي برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
ولسمشر حمید کرزی سبا هند ته ځي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي هند په یو داسې موقف کې دی چې له افغانستان سره په بېلابېلو پوځي برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هم ویلي چې نوې ډیلي ته د ولسمشر کرزی سفر به له هندي چارواکو سره د افغانستان د پوځي او ملکي ادارو د پیاوړي کېدو مسله مطرح سي. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وه چمتو دي له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو په ګډون په دفاعي چارو کې د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې نوی ډهلی تیار دی د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې وڅېړي، څېړونکي وایي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې د پام وړ مرستې کولی شي. دوی وایي چې هند د سیمې او نړۍ په سطحه مهم اقتصادي او پوځي هیواد دی او له افغانستان سره یې ستراتیژیکو اړیکو ته په پام کولی شي د دې هیواد د پیاوړتیا په برخه کې مهمې مرستې وکړي. د پوځي چارو څېړونکي جنرال امرالله امان د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند پر سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره کولی شي د افغانستان امنیتي ځواکونه هم په پښو ودروي.
هندستان کولی شي چې موږ ته هوایي ځواک او موږ د دغه پیلوټان عمله نور هم په اختیار کې خپل لرو. ټانګونه دي، قوي اسلحې دي چې سرحداتونه باید دفاع وشي او ریاکټیوي سلاګانې دي چې هغوی باید واخلي دلته راکړي. نو په دغه حال څوک یې چې دوی موږ ته پیلوټ تر دی کې تیارو سره راکړي، ټانکي سره به کې، له ټانګ سره راکړي، زه ګومان کوم دا به هغه اوس نیت وي. هندوستان یو ډېر لوی مملکت ده، اتومي مملکت ده.
ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی د هند جمهور رئیس پرانب مکرجی په بلنه د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر هند ته ولاړ شي. نوی ډهلی ته د ولسمشر کرزی سفر له پوځي، اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بلل کیږي. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هند تیار دی له افغانستان سره د پوځي او ملکي زیربناوو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اکبرالدین ویلی دی چې افغانستان له ستراتیژیک اړخه د هند مهم ګاونډی دی او دوی چمتو دي چې د پوځي تجهیزاتو په ګډون په دفاعي چارو کې د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. ولسمشر کرزی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړی پړی شوي. یو شمیر څېړونکي هم په دې باور دي چې په اوس وخت کې نوې ډهلی ته د ولسمشر کرزی سفر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې غبرګون ښودل دي. خو د سیاسي چارو ځینې نور څېړونکي په تیرو کلونو کې د کابل پر وړاندې د اسلام آباد دوه ګونی سیاستونو ته په پام وایي چې افغانستان باید د خپلو ګټو پر اساس عمل وکړي. د سیاسي چارو افغان کتونکی عمر شریفي هم ورته نظر لري او وایي چې افغانستان نشي کولای چې په ټولو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو کې د پاکستان خوښي ته لومړیتوب ورکړي.
زه ګمان نه کوم چې دا سفر پاکستان خوښ او یا هم په غوسه کړي، ځکه د دې سفر هدف هم د پاکستان پر ضد د افغانستان او هند لخوا د کوم ائتلاف رامنځته کول نه دي، بلکې تر ډېره پکې د افغانستان د پوځي او اقتصادي ارګانونو پیاوړي کول مطرح کیږي. موږ باید دې سفر ته د افغانستان له نظره وګورو، نه د پاکستان له نظره. هند پراخ امکانات لري او په بېلابېلو برخو کې زموږ سره همکاري کولی سي. که چیرې پوځي مرستې مطرح وي، دا مهمه ده چې موږ له هند څخه څه غواړو.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دواړو هیوادونو د ستراتیژیک ګډون یوه شورا هم جوړه کړې ده. هند په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره کابو 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او په څو ځلو یې ویلي چې د افغانستان وده او پرمختګ او له دې هیواد سره ښې اړیکې غواړي. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې د کابل او نوې ډهلي د اړیکو مخه ونیسي او په خپله له هرې ممکنې لارې چې وي په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
چارواکي وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې طالب وسلهوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې له کابله یې شپږ سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي طالب وسلهوالو نن سهار د مقر ولسوالۍ په عالمخیلو، چارکلا، عیساخیلو او بیرانه سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کړي دي چې له امله یې شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دوی وایي سیمه ییزو پولیسو هم هغه ځایونه په نښه کړي دي چې پر دوی ورڅخه بریدونه کېدل، خو وایي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالبان له ویرې د سیمهیزو پولیسو پوستو ته نږدې نه شوای ورتلای، ځکه یې نو له ډېر لرې ځایه پر پوستو د درنو وسلو بریدونه کول. دی وایي په ځوابي بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
دغه تقریبا دغه چارکلا، عیساخیل، علمخیل او بیرانه پوستو ته بېخي نږدې نه دي راغلي، له لرې انداز کړی د جوانو د شکه او اشتدودو. محلي پولیسو شپږ نفر شهیدان دي او شپږ نفر شپږونکي، دوه نفر سطحي زخمیان دي، څلور کال شوي دي.
بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویاند وایي، وایي چې ملګرو یې نن سهار په مخور کې لس مییس پولیس وژلي او درې پوستې یې ور ویجاړ کړي دي. دی وایي په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دوه ورځې وړاندې مخور ته څیرمه په ګیلان ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ځانمرګی ورچودېدلی وو چې له امله یې یولس تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
ومردل چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او شپږ محلي پولیسي وژلې دي. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نه تنه طالب وسلوال وژلي، نیولي یا هم ټپیان کړي دي. دوی وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو، سید آباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون درې تنه طالب وسلوال وژل شوي. درې تنه ټپي شوي او درې نور یې ژوندي نیولي دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي، چې د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لاره به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سید آباد ولسوالۍ لول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. نرخ ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې له یوه کور څخه د مولوي احسان الله او ملا عتیق په نوم دوه وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سید آباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی. میرداد ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته شوې، یو وسلوال طالب وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په دې سربېره په چک ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي، خو افغان سرتېرو ورباندې وار له مخه کړ. د ده په خبره امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بېلابېلو سیمو کې په دې سربېره لس ماینونه هم نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي په عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتېرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو، چې پکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
ولسی جرګې فیصله وکړه چې د جرګې لغړو څخه د یو ځانګړي کمیسیون جوړ سي، څو هغه تورونه چې د مالی وزیر پر ځینو وکیلانو پوری کړي دي وڅېړي. تیر اونۍ د مالی وزیر د ولسی جرګې شپږ غړي په اداري فساد تورن کړل. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وغوښتل چې ژر تر ژره د یو کمیسیون جوړ شي، څو د جرګې په شپږو غړو د مالی وزیر لخوا لګول شوي تورونه په دقیقه توګه وڅېړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استهزائیه غونډه کې د جرګې یو شمېر غړي په فساد، قاچاق او غیر قانوني غوښتنو تورن کړل. د ځینو وکیلانو په غوښتنه چې د دې مسئلې سپیناوی دې وشي، ولسی جرګې ورته د څېړلو لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پریکړه داسې اعلان کړه:
کسایی که در مورد رسیدگی به می قضیه کمیته بررسی ایجاد شود که متشکل
هغه غړي چې د دې قضیه د حل لپاره غواړي چې د ولسی جرګې او مدني ټولنې د استازو په ګډون دی د بررسی یوه کمیټه جوړه شي، شنه کارتونه دی پورته کړي. د رایو په اکثریت ومنل شوه.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیع، محمد عظیم محسینی او محمود سلیمان خیل نومونه یاد کړي وو. د مالی وزیر د وړو او شرابو د قاچاق او غیر قانوني غوښتنو په ګډون په دې وکیلانو بیل بیل تورونه پوري کړي دي. زاخیلوال دا هم ویلي چې د تورانو په اړه اسناد لري او ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. خو ځینو وکیلانو ویل چې د زاخیلوال وروستۍ څرګندونې د ولسی جرګې د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې څېړل یې ضروري دي. د جرګې غړو شیرولی وردک او همایون وویل:
زه پېشنهادوم چې هر څو عاجلتر تاسو لطفا یوه کمیټه، یو کمیسیون ایجاد کړی. هغه تاسو لطفا وظیفه ورته ورکړئ چې دغه مواد موارد وڅېړي، ته بحث لاندې ولري.
دی راغلو صرف د دې په خاطر چې ځان د دغې استیزا نه وژغوري او وختي نمونه شپږ نفره واخیستل، ټول تالارې بې حیثیته کړلو، یو ثبوت هم نه لري.
له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې دا مسئله د ملي شورا د دواړو جرګو، کارپوهانو، رسنیو او عامو خلکو د بحثونو عمده موضوع ګرځېدلې ده. له دې مخکې هم کله وزیرانو او کله د ولسی جرګې غړو یو پر بل دا ډول تورونه لګولي، خو د تورانو نومونه پکې افشا شوي نه وو. خو زاخیلوال د افغان حکومت لومړی وزیر دی چې د جرګې په عمومي غونډه کې د تورانو وکیلانو نومونه اخلي. بلخوا د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې هم تاکید کړی چې تور لګوونکي مرجع دی د مسئلې په باب کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا چې د ولسی جرګې جوړېدونکی کمیسیون او د فساد پر ضد مبارزې اداره به په دې حق له څه اقدامات وکړي او زاخیلوال به کره اسناد وړاندې کړي او کنه، دا به راتلونکو کې معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
چرواکی وای په غزنی کې د یو ځنمرګ برید کوونکی واسکټ د غسلو پر مهال چاودیدلې چې لکبلې د پخپل او د شپږ ملګری وجل سی وی دی. سید شاه سقیم تفصیل لري.
د غزنی سیمایز چرواکی وای چې د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې طالب وسلوالو خپل یو ملګری ته د ځنمرګ واسکټ ور اغوست چې وار لمخه چاودیدلې دی او پکې د ځنمرګ په ګډون وو تنه طالبان وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. دوی وای ځانمرګ غوښتل په ګیلان ولسوالۍ کې په سیمایزو پولیسو ځان ور وچوي، خو مخکې له دې چې په هدف پسې لاړ شي په خپلو ملګرو ور چاودېدلی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي پېښه وړ مورځ د ګیلان د اوتلې په کلي کې شوې ده. د جاهوري او ګیلان ولسوالیو ترمنځ په اوتلې کلي کې طالبانو په یو ځانمرګ پسې بمونه تړل او غوښتل یې په سیمایزو پولیسو برید وکړي، خو ځانمرګی د واسکټ د اغوستو پر مهال چاودېدلی دی چې له امله یې دی په خپله او د شپږ نور ملګري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو دوو ډلو په خپلو منځو کې جګړه هم کړې وه چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره څلور تنه طالبان په کې مړه او ټپیان شوي وو.
ستاسو له پیغامونو نه
خالد خبر کوم د ویس دوله سوالینا زمون غره د غوډر دفاع نه خواهش به چې د ملي اردو ته زمون سربازانو ته سیم او روسي سلام ورکي.
زما غوښتنه د دفاع د وزیر څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه کوم خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردو نه لري، ډېره دې امنه ده. نو دونه دې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې پته د facebook.com/azadiradio. د هند او چین ترمنځ پر پوله له کړکېچ څخه لا څو اونۍ نه دي وتلي چې د چین نوی صدر اعظم نن هند ته په خپل لومړني بهرني سفر ځي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړه ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د لسیزو زړه سرحدي شخړه اواره او په خپلو کې اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد رپورټ له اجمل ان څخه اوري.
چین وایي د صدر اعظم لی کی کیانګ چې په مارچ میاشت کې واک ته رسیدلی دا انتخاب چې خپل لومړنی سفر هند ته کوي د دې څرګندوی دی چې د پیکینګ لپاره د هند سره د اړیکو ښه کول څومره مهم دي. بلخوا د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین ویلی دی موږ د چین دې ګام ته په لوړ ارزښت کورو، ځکه چې موږ پر دې باور یو چې زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه سیاسي تبادله زموږ ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره مهمه ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په نوي ډيلي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو د مرکز د مشر جسجیت سنگ لقلی وایي چې د دې ډېر احتمال نشته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تیر میاشت کې پیښ شوی سرحدي کړکېچ هند ته د چین د صدر اعظم لی سفر تر سویری لاندې راولي. ټاکل شوی دا چې ښاغلی علی به چې له هندوستان څخه خپل رسمي بهرني سفرونه پیلوي، پاکستان، سویس او جرمني ته هم سفر وکړي. جسټیس سنگ وایي تمه ده چې د هند او چین مشران به په سرحدي مسلو خبري وکړي. د چین او هندوستان ترمنځ په تیرو لسو کلونو کې په سرحدي شخړه 15 واري خبري شوې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. لبلې خوا ته مکیږي چې د چین او هندوستان مشران به وروسته لاغې چې راتلونکي کال بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې له یو بل سره په ګډ کار هم خبرې اترې وکړي او همدارنګ به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سره په همکاریو هم وخه کیږي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته ده. چین ځان د آسیا لوی ځواک بولي، خو هندوستان هیله لري چې د اقتصادي او پوځي وړتیا او په زیاتېدو سره باید بلاخره چین سره په یوه کچه وګڼل شي. بلخوا چین د نیپال او سریلانکا سره چې په جنوبي آسیا کې د هندوستان د نفوذ دودیزې سیمې دي، د اړیکو د پراخولو لپاره هم کار کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو خیزو مسلو کې بل خبره د پاکستان سره د چین د همکاریو ده. پاکستان چې د هندوستان سیال او رقیب هیواد دی، د چین د اوږدې مودې متحد دی او چین پاکستان ته وسلې ورکوي. په هندوستان کې د تبت د روحاني مشر دلای لاما او د هغه حکومت موجودیت چې خپلې په بهر کې ځان د تبت حکومت اعلان کړي په اړیکو کې د ترنګلتیا بل سرچینه ده. د پولی پر سر نه حل شوې شخړه هم د چین او هندوستان ترمنځ په خپل ځای پاتې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي غاتم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هند او چین د سرحدونو د دفاع په برخه کې د همکارۍ پر یو تړون خبري کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د هند او چین چارواکو په دې ورستوي کې په پیکینګ کې د افغانستان پر راتلونکي هم خبري کړي دي. چین د هند او روسیې په درې اړخیزه توګه له 2014 میلادي کال وروسته د افغان حکومت سره د بشپړ ملاتړ مسله په خپلو کې څېړلې ده.
ټاکل شوې ده چې لیبه د یک شنبه پورز نوې ډیلی ته له رسیدو لږ وروسته د صدراعظم منموهن سنګ سره وګوري، څوک چې به په یوه ماښامنۍ کې د چین د صدراعظم کوربه وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هیاتونو په کچه خبرې اترې د دوشنبه د ورځې لپاره پلان شوي دي. لیبه په هند کې د نورو لیدنو کتنو سربیره په ممبئی کې د تجارتي مشرانو په یوه غونډه کې هم برخه واخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دوه نیمې بجې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د تاجکستان حکومت 14 افغان زندانیان حکومت ته سپارلې دي. د مدني ټولنې شبکې له ولسي جرګې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لاشدو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. دغه شبکې یو شمېر غړو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قانون که تصویب نسي نو د شذو لسکلنې لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ شي. د پاکستان په کراچي ښار کې په یو شمېر هغو انتخاباتي حوزو کې چې د درغلیو خبر ورکړ شوی و، نن د ټاکنو پروسه له سره پیل شوه. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو په کراچي ښار کې پرون یوه سیاستواله ووژله. د پولیسو په وینا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړي زهره شاهد په کراچي کې د خپل کور مخې ته وژل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن وشتونکو مزایلو د پرونی ازموینې په اړه اندیښنه څرګنده کړله. بان کی مون نن د روسیې له خبري اژانس آر آی نووستي سره په مرکه کې پر پیونګ یانګ ژغ کړی چې له نورو دغسی ازموینو لاس واخلي. د چین صدر اعظم لی کیکیانګ نن هند ته زیاده د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د تاجکستان د صنایعو پخوانی وزیر زید سیدوف چې په وروستیو کې د اپوزیسیون د یو سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی و، نن په داسې حال کې چې له خپل هیواد څخه بهر روانو د دوشنبه شهر په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. او د نیویارک پولیسو نن وویل چې د شهر په تجارتي سیمه منهاتن کې پر یوه همجنس باس سړی د ډزو او د هغه د وژلو پیښه به د قانون له مخې وڅېړي چې کرکه جرم ګڼي. په امریکا کې د کرکې پر اساس جرم یا هیت کرایم د قانون له مخې مجرمینو ته سخته سزا ورکول کېدلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه مهمانانم این هستند: پوهنمل دکتر عبدالحنان خوشحال صافی، استاد دپارتمنت داخلی علی‌آباد و استاد پوهنتون طب کابل، و خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند. دکتران گرامی خوش آمدید. بیایید موضوع برنامه امروز را با این گزارش معرفی کنیم. انجلینا جولی، ستاره معروف سینمای هالیوود، هر دو سینه اش را در یک عمل جراحی برداشته است. جولی گفته که این کار را به این خاطر کرده که خطر مبتلا شدن به سرطان سینه نزدش بسیار زیاد بوده است. جولی در یک مقاله تحت عنوان انتخاب طبی من در روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این تصمیم را به این خاطر گرفته که به گفته دکتران معالجش یک جین ناقص خطر سرطان هر دو سینه و تخمدان را نزد او افزایش داده بود. به گفته جولی، دکتران معالج تخمین کرده بودند که خطر مبتلا شدن به سرطان سینه نزد او 87% و از سرطان تخمدان 50% است. بر اساس گزارش، مادر جولی به علت مبتلا بودن به سرطان در 56 سالگی وفات یافته بود. وقتی دانستم که این حقیقت زندگیم است، تصمیم گرفتم که پیشگیرانه عمل کنم و تا حدی که ممکن است خطر را کاهش بدهم. جولی نوشته است: ابتدا با عملیات سینه آغاز کردم، چون عملیات مغلق‌تر بود و همچنین خطر سرطان سینه نزدم بیشتر بود در مقایسه با سرطان تخمدان. جولی افزوده است که در 27 ماه اپریل پروسیجر طبی 3 ماهه را تکمیل کرده است. جولی میگوید که اکنون چانس مبتلا شدن به سرطان نزد او به 5% کاهش یافته. جولی و براد پیت 3 فرزند اصلی و 3 طفل فرزندی دارند. براد پیت هم از ستاره‌های معروف سینمای هالیوود است. شنیدید که انجلینا جولی، ستاره معروف سینمای هالیوود، به خاطر افزایش خطر مبتلا شدن به سرطان سینه، سینه‌های خود را در یک عمل جراحی برداشته و این مسئله در رسانه‌های جهان به طور گسترده انعکاس یافت. سرطان سینه چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ چقدر خطرناک است؟ کدام نکات در پیشگیری از این نوع سرطان باید دانسته شوند؟ در همین برنامه صحت و شما هم به برنامه خودتان تلفن کنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. سرطان سینه چیست؟ ساده میگم که سرطان سینه معمول ترین نوع سرطان در زنان است. بعد از سرطان شش گفته میشه سرطان سینه دومین عامل مرگ در نزد زنان است که بین 35 تا 54 سال عمر دارند. اما خبر خوش این است که سرطان سینه در مراحل ابتدایی میتواند تشخیص شود و روش‌های معالجه‌ایش هم پیشرفت قابل ملاحظه یافته. علت نوع سرطان به درستی روشن نیست، اما اعراض و علائمش متفاوت است که بیشتر در ادامه این برنامه در مورد آن بحث خواهیم کرد. دکتران متخصص باز هم خوش آمدید. دکتر صاحب صافی، شما اگر بگوین بیشتر که سرطان سینه چیست؟
زخپل تا دو سلامونه او نیکی هیله تاسو ته تاسو ټول کارکونکو تاسو د طریقه خپل ټول هیوادوالو ته چې په داخل کې دی یا بهر کې دی رسوم. بیا وروسته تاسو د سوال په مورد دومره ویل شم چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا هغه ناروغي ده چې متاسفانه اوس په نړۍ کې ډیره زیاته شایع ده، خصوصا په هغه هیوادو کې چې هلته متمدنه نړۍ ده او تمدن پکې زیات شوی دی، صنعت پکې زیات دی. دا لکه تاسو چې مخکې مهرباني وکړله، تاسو خو لا ویل چې وروسته د سږو د سرطان ځینې دا دوم سرطان دی، بلکې ځینې اکثره کتابونه وایي چې دا په ښځو کې د سرطان تر ټولو ډېره شایع ناروغي ده. دا لکه تاسو چې مخکې مهرباني وکړه، دا هغه ناروغي ده چې علت یې تر اوسه تثبیت نه دی، خو د سرطان د کلمې سره ټول خلک آشنا دي چې دا هغه ناروغي ده چې پیدا کیږي او تر ډیره حده پورې باعث د دې کیږي چې کچیر په مقدمو یا لومړني صفحاتو کې دا تثبیت او تشخیص نشي، باعث د مرګ او میر د ناروغانو کیږي. دا هغه ناروغي ده چې په ښځو کې د ښځو د تیونو یا د سیدیو یا بریسټ کانسر چې ورته په انګلیسي کې وایي، دا ناروغي په ابتدا کې د ډیرو وړو غوټو د تشکل ځینې چې په سینو کې پیدا کیږي، وروسته وروسته دا غوټې غټیږي او ځینې وخت سر کوي، ځینې وخت حتی سر هم نه کوي. خو دا غوټې څو نښې ډېرې ښې لري چې کولی شي ناروغان په ابتدا کې هم هغه تثبیت او معرفي کړي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب صافی از این توضیحات جالبتان. حتما در ادامه این برنامه مشخصا در مورد اعراض و علائمش و همچنان راههای وقایه سرطان سینه بیشتر صحبت خواهیم کرد و از شما بیشتر خواهیم شنید. تشکر از شما. اگر کوتاه دکتر صاحب بگوین که سرطان سینه در افغانستان در چه حد شایع است، البته بر اساس چشم دید خودتان. بله دکتر صافی، بله
بله
بله صدای شما را میشنوم. گفتم اگر کوتا توضیح بتین پیش از اینکه بیشتر از دکتر ویسی در این مورد بشنویم و یکی دو سوال مطرح بکنیم. ما گفتم که سرطان سینه در افغانستان در چه حد شایع است؟
بله صاحب، گرچه دغه تر ډیره حده پورې اول شی چې زه باید تاسو ته ارزو کړم، هغه دا ده چې زموږ په هیواد کې متاسفانه په تعصف سره په ډیره خواشنۍ سره چې ارقام اخیستل او احصایه دلته دغه د وروستي درې لسیزو خصوصا د جنګ کې ډیر ضعیفه ده. منتها ستاسو د فرمولې پر اساس چې زما خپل د سترګو لیدلی حال دا ده چې د نیکه مرغه زموږ په هیواد کې دغه حادثه ډیر کم دي، مګر ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. پخوا ډیر لګي وي، اوس هم لګي دي د نیکه مرغه د خدای فضل له، خو زه چې وینم ورځ په ورځ واقعیت زیاتېدونکي دي.
تشکر. این مسئله نشان میده که موضوع جدی هست و باید نکات مهم را در این مورد خانما بدانن که بیشتر در این مورد شما توضیح خواهید داد. حالا بریم پیش دکتر صاحب خالق ویسی در فنلند. شما هم خوش آمدید. دکتر صاحب ویسی، چطور یک خانم بدانه که سرطان سینه داره؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. اما چه که در دکتر شما پیشتر فرمودم که سرطان سینه یکی از معمولترین سرطان هایی است که خانم ها سر دچارش میشه و بعد از سرطان پروستات که پیش مردا بیشترین مرگ و میره داره، پیش خانم ها سرطان سینه است که باز دو سرطان شش پیش هر دویشون تقریباً یکی است. اینکه چطور خانم بفهمه که آیا به سرطان سینه مبتلا شده، بعضی گروهی از خانم ها زیادتر در معرض سرطان سینه قرار دارن که ما زیلن ذکر می کنم. اول کسانی که در خانوادهشان، در اقارب نزدیکشان یا فامیل درجه یک، مادر، خواهر یا دختر، یکی از اینا اگر داشته باشد، چون سازی که اینا هم سرطان بگیرن زیادتر میرن، مثل که پیش خود خانم جولی هم چیزی که شما گفتین وجود داشته و چون سرطان بسیار زیاد بگیره پیششان. دوم کسایی هستن، یک گروهی از مردم که یک خطای ژنتیک دارن که اونا را معروض می سازه به ابتلا به سرطان. حدودا گفته میشه که کسانی که سرطان سینه داره 5% از اینا یک خط ژنتیک یا خطای ژنتیک دارن و اینا بنابراین این خطای ژنتیک اینا معروض هستن به خطر سرطان. دیگه کسایی که زیاد سرطان ممکن است ابتلا به سرطان پیشان زیاد باشه، کسایی هستند که عادت ماهوار پیشان بسیار در سن خردی شروع میشه، یعنی از سن مثلا 10 سالگی یا 11 سالگی. عموماً عادت ماهیانه از سن 12-13 شروع میشه، اما کسایی که زودتر شروع شد و دیرتر دوام کنه، یعنی وقتی که قطع عادت ماهوار میشه حدودا سنای 45 تا 50، بعضی ها در 45 سالگی عادت ماهوارشون قطع میشه، اما بیشتر یا نمیشه، بیشتر یا حتی تا 55 دوام میکنه. کسانی که عادت ماهوارشون تا دیرتر دوام میکنه، زودتر شروع میشه، اینا در معرض سرطان قرار داره. و چیزی که اخیراً تحقیق شده نشان میده، خانم هایی که خصوصا بعد از دوران که عادت ماهوارشان قطع میشه چاق باشن، وزن زیاد داشته باشن، اینا در معرض سرطان قرار داره. و کسانی که رژیم غذایی مناسب یا درست نداره، حتی گفته میشه تحقیقات ثابت نکرده ولی مؤلفین اکثرا میگن که خوردن گوشت زیاد، خصوصا گوشت گاو، گوشت سرخی، ممکن است سبب سرطان سینه شود.
تشکر. و یک چند مورد دیگه که شما در اسبابش گفتین اینجا من هم دارم. مثلا گفته میشه که خانمی که هیچ حامله نشده، زنی که اولین بار پس از سن 31 سالگی حامله شده، زنی که در یک سینه‌اش تومور سرطانی داشته و داشتن سرطان تخمدان، اینها میتونن البته خطر مبتلا شدن به سرطان سینه نزد خانم ها را به میان بیارن.
شما هم گفتین کسانی که طفل اول خود را بعد از سن 30 سالگی به دنیا میارن اینا در معرض قرار دارن، و دیگه کسایی که تحقیقی به اینجا شده در اروپا خانمای دکتر زیادتر دارن 1.4%، بخاطر که اینا کمتر اولاد به دنیا میارن، زیادتر مصروف درس و کار خود هستن و دیشتر ازدواج میکنن.
تشکر دکتر سیفوسی، این جالب بود. جلال خان از فرا زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلامونه. سلام و علیکم السلام. جلال خان شرق لست، لطفا پشتن با که میربانی.
جلال خان سوزر پر دولت خواهد دکتر شاید تنی سلامون آوره جیزار یکی تکلیف لرم دماغی تکلیف دل چه در سرطان پاداری که هم رازه موزه تا در ایتن زمیدار وقتی و اخلاسی ریوتم بکیزی چه در چشی روده دا پشتنم در دستر فرکوان بلا یا و داشت یا بغل با دانه لرم چه سر هم نکیده سی و غطه یا با تاکا ایکیه وار در سی در دا
جلال خان صاحب تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب صافی سوال اگر دارین از جلال خان لطفا مستقیم بپرسین.
مرحبا، اول خود سلام ته علیکم. دوم دا چې د په دې نمړی برخه د سوال خپونه شم کدا ورور بیا و یا دا دومه برخه چې ویل چې په تخیر کې مې نه وټه ده دی باندې پوښوم. نو د دې غوټه په باره کې حضور ته د سویمه چې هر اضافي غوټه چې په وجود کې پیدا کی، خصوصا هغه غوټه چې نامنظم او سخت وي او ورس پورس دغه حجم یا اندازې غټیږي، دا به هر څه زر زر ته زر نږدې محل مرکز صحی ته مراجعه وکي یا ډاکټر ته مراجعه وکي چې هغه وګوري د نږدې زینې چې خدای مکړه کوم سرطانی حالتی چې مخکې در مخکې غم خوړل شي چې پیشرفتونه کی، او که سلیمه حادثه وی هم د پیپوشي چې تشویش را فشي. او د سوال په نمړی برخه ز پونه شوم چې هغه کبه را ته وای ز به جواب ورته.
متاسفانه که تماس ما با جلال خان قطع شد. و شما دکتر صاحب صافی اصطلاح سلیم را در برابر خبیث گفتین. خوب است که همین سرطان یا تومور سلیم و خبیث را کوتاه توضیح بتین که شنونده ها بهتر بدانن.
هو دا خو ډیره مهمه خبره ده، خصوصا په دغه د سی دی د تیونو په سرطانونو کې ځینې حالات دي چې دا سلیمه حادثه ده، یعنی خباست نه لري یا په طبي اصطلاح کې ملګنان نه دي. دغه حادثات په څو برخو تقسیمیږي. یو هغه حادثات دي چې کیست ورته وي، یا یو خلطګه کا یا وړی ډیر وړی غوټي جوړیږي په تینو کې چې هغه مینس کې یا شفاف مایع وي یا حاصلن اس مایع نه وي. او بعض وختو کې ځینې انتانات یا میکروبونه د تید سوکې د لارې یا د نورو تخریشونو د لارې داخلي کې هغه مختلف انتانات دي چې ماستایټس ورته ویل کېږي په طبي اصطلاح کې، هغه حالت ده. بعض حالتونه نور دي چې حادثه سلیم سیر لري، یعنی خطر د مرګ یا د میتاستاز یا د تیدلو د خباست نه لري. دا حالتونه هغه کچیر په ماین وخت کې، یعنی په ماین فرصت کې ډاکټر ته مراجعه وکي، هغه ډیره ښه تداوی لري دایمي توګه باندې د مینځسي ناروغ ته هیڅ نوع خطر نه پیښیږي. یو هغه حالات دي چې هغه خبیث دي، کانسر دي، نیوپلاستیک حادثه دي، یعنی نوې اس چالته تاسوس کوي هغه په سرعت سره. متاسفانه خصوصا د تینو سرطان یو ډیر بد خاصیت دا ده چې حتی په ډیر ابتدا کې هم که تشخیص شي وای چې د وخت میتاستاز ورکړي، یعنی نور اعضاو ته د رشي زغلولې دي دا تیت شوی دی. په همدې احساس دی چې ډیر حساسیت د موضوع په همدغه نقطه کې دی چې دا خپل نږدې انساجو ته خصوصا لیمفاوي سیستم د طریقه د ابتیا تخرګونو په نواحیو کې لیمفاوي وقادات مصابي او هغه چې مصاب شو ټول وجود ته متاستاز ورکول شي. نو وایي چې که دغه سرطانونه په ډېر ابتدا کې په ډېرو متمدنو هیوادو کې هم که څه هم په ابتدا کې تشخیصیږي، لیکن هغوی وخت ته متاستاز ورکړی، یعنی نور اعضاو ته تیته شوي. نو په دې اساس باندې تاسو ته عرض وکړم، ستاسو طریقې ټولو هیوادوالو ته دا وایم چې دا موضوع دغه نقطه چې دا سلیم دی که خبیث دی، دا حادثه یو التهابي حادثه ده، یو میکروبي حادثه ده، یو کیستیک حادثه ده، او که یا د شهم راټولېدل یا د قناعتونو بندېدل دي د شیدو د لارو د بندښ نه بعضې وخت کې ځینې مشکلات پیدا کیږي. دغه حالتونه قابل د علاج دي، په ډېر اساسي سره تداوي کیږي او په بنسټیز ډول یا اساسي ډول باندې د منځه ځي. او که خدای مکړه خبیثه حالت وي، یعنی پلاستیک یا ملګنان حالت وي، هغه اکثره باعث د مرګ د میر کیږي. په دې اساس باندې به ډېر متوجه اوسي چې ډېر زر مراجعه وکړي او خپل غم وخوري. حتی یو حالت دی چې کتابو کې توصیه کوي چې سلف اگزامینیشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. امی موضوع را ببخشید که معرف شما را قطع میکنم، واقعا یک موضوع بسیار جالبه گفتین که معاینه دست توسط خود خانم ها که بیشتر تا لحظات بعد در این مورد از شما در این مورد بیشتر خواهیم شنید. تشکر دکتر صاحب صافی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه ساعت من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانانم اینها هستند: پوهنمل دکتر عبدالحنان خوشحال صافی، استاد دپارتمنت داخلی علی‌آباد و استاد پوهنتون طب کابل، و همچنان خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و در مورد سرطان سینه صحبت میکنیم. یک شنونده داریم، بفرمایید. بله، سلامونه مهربانی و که پشتنه بگه لطفا.
تنه می داشتن سر نداده سیداده می دین سرطان می دید چی نتا یکیگی مصد داره و دیدی مخنیفای سنگه کیگی.
دیره مننه. اصلا ما در مورد سرطان سینه امروز صحبت میکنیم، اما اگر دکتر صاحبا بخواهن چیزی بگوین هزار دفعه. در مورد دکتر صاحب صافی، شما میخواین در مورد سرطان معده معلومات بتین به این شنونده؟
که چین فرصت وی ولی نه،
لطفا کوتاه.
پلان ډول به دا ورور ته دسی ویم چې ورور د مخکې مرض وکړي چې سرطان علت په ټوله نړۍ کې تر اوسه معلوم نه دی چې په مشخصه ډول یا په ټاکلي توګه څوګوي چې دغه علت پیدا کیږي، لیکن ځینې حالتونه دي چې د هغه حالتو په موجودیت کې چې په طبي اصطلاح کې ریس فکټورونه ورته وایي او موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته مساعد زمینه وایو، یعنی کچیری بعض شرایط دی مراعت نشی دی تا زمینه جوړیږي، حالت رامنځته کیږي چې سرطان زر رامنځته شي. چې په د معدې په سرطان کې تاسو ته ډیره ښه نقطه چې عرض کوم هغه دا ده چې غذایی رژیم ته باید ډیره زیاته توجه وشي. هغه غذاګانې چې مخرش دی یا ثقیل الهضم دی دا باید ونخوړل شي، او کوشش وشي چې هغه غذاګان چې پاکی وي، یعنی د میکروبونو خصوصا چې اوس تاسو ته معلومه ده چې د ایچ پایلوري په نامه یو میکروب دی چې هغه ډېره ښه زمینه برابروي، یا د بعضي ویټامینونو کمبود دی چې باید ورته توجه وشي، د ځینو مخرشو موادو، تیزابي او قلوي موادو، او د ټولو نه ډېر مهمه زموږ په هیواد کې د ناپاکو غذاګانو خوراک دی، او د غذا بې رقمه خوراک دی چې ځینې وخت زمونږ هیوادوال چې د سخان د کینې دومره ډیره خوري چې میده ازید شي، ځینې وخت بیا دومره په خپل کار او روزګار کې غرق شي چې په ساعتونو غذا نه خوري، ډوډۍ نه خوري. نو زما توصیه دا ده چې یو خوانه د غذا نویت تب فکر وشي چې هغه غذایی مواد وخوړل شي چې هغه د انسان صحت ته ګټه ولري، نقص نه لري، یعنی مخرش او ثقیل لازمه نه وي. دوم دا چې په غذا کې میده کې همیشه باید یو مقدار غذا موجوده وي، یعنی بخی تشه نشی
او بخی
دکم نشی.
دکتر صاحب، صافی یک شنونده دیگه از دیر مدت منتظر است که از شما یک سوال بپرسه. بین نوبت بتیم به شنونده، بعد در مورد سرطان سینه بیشتر صحبت خواهیم کرد و در مورد اعراض و علائمش از دکتر صاحب ویسی خواهیم شنید. مهربانی سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری جان خوش آیدین لو شای سکندر تخصص سلام و محترم نرمت سلام و آمدی اله چه جور رو باید
دیر مننه ولی جان شرق لاست لطفا پشتنه بکی
مننه جزیت مننه شای سخصوم رکشت و لملی سلام و ما وطف مولی ستی مدیر پشتنی جی لملی پشتنی این بجیت اولده چه سنگ سریب بخوشی بجیت دا و انسا خسان دی وست نسال دای چه دای سچ پر مانا بسارا چه دکشت اللہ سرسین نیه که دمریز سری سنگ پوشی چه دا و سرسان دی او که بخوشی پدا چه دای چه دکشت اللہ سرسین نیه سریب جی علاج چه مکواره چه مثال دای چه دوام چه میبدا چه دای چه دکشت اللہ سرسین نیه مثال دای چه و سارا غنجی زنی او دې په خلک په خوښي دا سرطان نه وایي چې څه ورته وکړي او ډاکټر چې لاسرسی نه خلک څه زری به کورنۍ څه چې ډاکټر واسي نه لري او هغه څه لاسرسی نه لري نو وایي دې څه وایي چې په کورنۍ کې لا وایي چې دا معلومات مو سره کې موږ به څه ورته وکړي.
در مننه. بشنوین از رادیو دکتر صاحب خوشحال صافی در این وارد به شما بیشتر خواهند گفت. دکتر صاحب صافی کوتا اگر این را جواب بگوید، بعد در مورد سرطان سینه بیشتر از دکتر صاحب ویسی خواهیم شنید.
زما خسته قندار که زما خسته خسته سلامونه گیدی گیدی سلامونه اومانه او بیا دستا جواب دسته وروره چه نه تنها پا اطراف که بلکه پا خارونو که او پا دیر پرمختلی نده که هم پا دیر ابتدا که خپل ناروخ تا پوهیدل دیدی ستونزمنه و گرانه ده. خوب بیا هم دا چې تاسو مبهم سوالو که چې سرطان باندې څنګه پوشی دا خو ډیر لوی باس ده چې د کوم ځای سرطان څنګه سرطان او که ستا هدف تنها د پخزو کې د تینو سرطان وي ما مخ کې عرض وکړ ډاکټر صاحب ته چې خزه باید خپل ځان معاینه کی چې هغه ته ما مخ کې طبي اصطلاح ویلی سلف اگزامینیشن یا په خپله د خپل ځان معاینه ده. هغه وایي چې داسې پیشنهاد کوي چې خزه باید په میاشت کې یو ځل حتما ځان یوازې په یو خونه کې په چرنا کافی موجوده وي ځان لوچ کې یو هندارې ته کینی اول د خپلو تیونو یا سینو حالت په خپله معاینه کې په دو یا درې وضعیتو یا اول وضعیت همدا ده چې مخامخ کینی لاسونه په خپلو تخرګونو باندې ایښي وي او د خپل د تیونو رنګ شکل او حالت وګوري چې نسبت پخوا ته یا غټ شوي یا شکل تغییر خوړلی وي او یا رنګ تغییر خوړلی وي. ځکه په ډیرو حالاتو کې داسې واقع کیږي چې درد اساسي نښه د مرض نه ده بلکه تغییر د رنګ شکل او غوټو پیدا کیدل دي. نو په دومه معاینه کې چې خپل ناروغ خپل ځان باید وګوري لاسونه باید په سر کې دي او کوشش وکړي چې د خپل تیونو حالت په هنداره کې خپل وګوري. دریم حالت همدا ده چې ستونی ستاخ سمه تخته باید سملي حتی د خپل وګو لاندې یو بالښت شی کېږدي چې د سینې د پاسه یا د ټټر د پاسه د تیونه په وضاحت سره معلومیږي. بیا پس د هغې وګوري خپل تیونه په ډیر احتیاط سره که ډیرې وړې غوټې هم پکې پیدا شوې وي باید ورته متوجه شي. یو دوم دا چې که د تیونو د څوکې نه یا کله وینه یا زوې نو یا اوبه غیر نورمال توګه باندې راشي د شودې نه بلکه اوبه یا وینه راشي یا د تیونو د څوکې د ننه خواته ننوتلی ښکاره شي یا په لاس باندې غوټې احساس کی په دې ټولو حالاتو کې خپل دا ځان سره هیڅ کومک نشي کولی صرف همدونه کومک کولی شي چې د خپل غیر طبیعي حالات احساس کی چې دې کې یو تغییر راغلی دی. نو بیا ډیره ښه خبره همدا ده چې اوس شکر الحمدلله په هر ځای کې ډاکټر شته ده هم خزینه ډاکټر هم نارینه ډاکټران شته او مراکز شته صحیح نو ترانسپورتي و امکانات هم د خدای فضل شته. نو ښه خبره دا ده چې خپل د ځان سره نه غواړي چې کومک وکړي، بلکې د یو نږدې صحي مرکز ته د مراجعه وکړي تر څو چې هغه تثبیت او تشخیص کړي چې آیا دا سرطان دی که سرطانی سلیم دی که خبیث دی، چې بیا ورسره مناسب برخورد وشي.
تشکر دکتر صاحب. صافی، بیشتر در نیمه دوم این برنامه در مورد نشانه های سرطان اعضا و علائمش، راه های پیشگیری از سرطان سینه و همچنان امی معاینه خودی که با دست خود خانم باید صورت بگیره بیشتر از دکتر صاحب وایسی هم خواهیم شنید. آنچه دکتر صاحب صافی گفتن هی است که در معاینه دست باید این مسائل مد نظر گرفته شوند که کلولگی یا کتله در سینه، تغییر تناظر یا اندازه سینه، تغییر در پوست سینه مثل زخیم شدن یا زخم شدن افرازات غیر معمول از سینه، تغییر در نوک سینه مثل خارش، سوزش و احساس تخریش، پوندیدگی بازو، درد